ورځ لاس بجه شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر یو لاس بجو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام او همدارس د میرمنو لپاره د ازادي رادیو پودکاست ته ځنګړې شوې ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلي کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپي نلیکا د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له څو لسیزو راهیسې ځنډېدلې دي چې ناامني یو عمده دلیل بلل کیږي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ کسانو په اړه خبرې وکړې. هغې نور جزئیات نه دي ورکړي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه کولې وه چې ژوند یې له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ اسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون سکال 2 افغان نجونو او اوو هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالې کامل هاریس او د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسیو یې سختې نیوکې وکړې. په بیگانه مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو بهرنۍ پالیسي او روغتیایي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل شول. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په مسله کې دواړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل. نه 50 کلنه هاریس چې مدافع وکیل پاتې شوی بیا پر جمهوری پال کاندید نیوکې کولې او 80 کلن ترامپ که څه هم په پخوانیو ویناوو کې د هاریس پر جنسیت او پوستکي شخصي حمله کړې وې په دې مناظره کې هغه انتقادونه ونه کړل. په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې میرمن هاریس له ټرمپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یوه بله مناظره هم غواړي. د ټرمپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. دا پیښه عراق ته د امریکا اوبخي دا پیخه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره کاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او هیڅ یوې ډلې هم د هغې مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پریکړي. پیرخ کې د ایران پلوي وسلوالو له تیره یولسو میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حملې کړي دي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ لوبې نن په درېیمه ورځ هم له لوبې پرته پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د هند ګریټر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کور شمېرل کېږي د اورښتونو له کبله په درېیمه ورځ هم دا لوبه چې له دوشنبې ورځې راهیسې پلان شوې ځنډېدلې ده. د هندوستان د ګریټر نویدا په لوبغالی د شدیدو بارانونو له کبله لون شوی دی چې لوبڅارانو پرله پسې دوه درې ورځې بیا بیا د لوبغالي ارزونه وکړه او پریکړه یې دا وه چې تر اوسه لوبو ته نه دی چمتو. د ویلو ده چې دغه ټیسټ لوبه به د پلان له مخې که چېرته تر سره شي څلور ورځې دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خپرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو اوریدو ته راګرځوم. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي، او ورپسې به هیله چې د ښځو د لیدلوري لپاره ځانګړي بحثونه دي واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
دغو کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونا کرونا کار پېښوي دی، مصرف پېښوي دی. اجکل راوځي په دې وانا چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی. 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن امدا موضوع چیروم ملکی امو وکړی. درنو اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورو نه خپل د اول بیم الا پنځم صفه پوری دي، پنځم صفه لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه، ولی خواه دم دیل پاره خواه چی حداقل ز په درس مصروف اوم اگه اوس ما د پاره کار زمینه نشته لري ز څو کم ز کور ته فامیل ته چی شی راوم اخو زمانه تقاضا لري زمانه تمه کیږي چې ز باید یو څو ګټم یو څه لاسته راوم هیڅ نه اوسی حداقل خپل مصرف باید خپل واخلم اگر دس هیڅ سم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنه وکړي لیکشا ته زړه ښه کوي لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برګ چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده نو دا یې دوی پیوند کړي نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان له پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغسې اوس موجود نه دي. په صورت د دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کالو نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی، زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ شکولی دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو د هیواد نه دوی لاړ شي جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتان به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې چې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکوال او ژورنالیست خکولوی چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېره ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. یعنی خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې وو چې د نجونو مکتب نه بخلاص شي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنا چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. هغه چې کله راوځي په دې معنا
چې د افغانستان نه یو لوی ازایا د افغانستان لپاره او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپل سرمایه د افغانستان نه ووتله، نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باور یم چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړ فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپل هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورتر غاړه وي؟ هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه په هغې وطن کې څه وکړي؟ له بل لوري زور، ظلم، زیاتی، دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسیږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسیږي که په ولایاتو کې اوسیږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرخه کوي وزي، دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلی دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت دی، همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست لارې، دغو ولایتونو نه چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته. هیڅ څوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کلته ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه ښه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کدرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغو ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه
وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپل بدغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو، نو دا ټول هغه څه دي چې کتیر دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي که چیرته دغه وضعیت مخه ونیول شي، ځوانانو ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي. فکر وکړئ چې دا هماغه د 2 درویشتو کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو ته لاړ شئ په افغانستان کې، تاسو وګورئ پلا داسې شاک به ونیسي، وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکي کسان چې هغه هیڅ د هغې دفتر یا د هغې ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکي اړخ نه لري، نه پوهېږي چې زه څه وکړم. خیر که په تېر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وه، که هر څه، موږ د تېر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سله د هغوی ټولې کړنې سمې وې، ولې که په واسطه وو که په هر څه راغلي وو، حداقل 12 پورې درس ویلی وو یا لیسانس وو یا ماسټر وو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وکړئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نه کړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرح کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي، کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته به ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به نه درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد و اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارک دی، مارک ته لبای کویل دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې یو څوک دلته راورسیږي. صحیح ده، ډیری ځوانان لاړ اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چې یو څوک لاړو بس زه پاتې شومه، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځي دغه سختو لارو باندې، دا ډیره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډیر رول لري چې خپله ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر مالکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کدرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کدرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو 2 کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې، تاسو ولې مثلا سستي کوئ؟ وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول. وی کله چې ما دا خبرې کولې تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلی وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کیږي او څوک ته پوښتنه کوي نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. والدان وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هېچا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هېڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
فکر کوئ ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید د دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبره بونه وي چې دوی وایي نشي ویلې، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، واغو وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دین ښکاری چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم د پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې. نو که هر څه وي، ولې فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
درن. دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری.
هیله
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که هم. نن را سره په هیلی پروگرام که هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره درسره وه چې ته اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې په کور به دې کښېني؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وه، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې ولا طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته را تلل، مکتب کښې مو طالبان وه که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل، اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې هم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وې، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته را نیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل هم را سره دوه دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، لغی نبات من گراغ لغی مکتب کن بیا تماسم زکر کاکا لرمی مرانا لارا اگا دوگون پور لگزر زمین بیخی زیاد لریو پر من مکتبم بیخی زیاد لریو لخبل کور نمسم کوالی چی ایواز لارسم بیا میخو رور میزا مکتب پوری بوردم او برت کور تراورم
دی وقت کسو کل نوی؟
زه د پنځو کلونو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوهم صنف کې هم فکر کوم دوو کلوم
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکوي یا کومې نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویل وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون هم په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه اچولې مونږ امچنن زمونږ سنفیان هم چېن سنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي راسره
څه مشوکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ورته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم ډاکټوبه نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه یې ویلی استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې اړه راته ووایه کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به را سره درس ویلې همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندې مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کښې څوم نمره وې
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم
که دام را ته ووایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه یې پکښې ډېر ښایسته دی چې ته یې همېشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکښې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکښې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکښې که په ډیر راته وای هغه وخت کې جنگ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سرطمن په چوکۍ یا نخلی یا په خوراک نخلی جنجال راځي. کله دې جنگ کړی؟ جنگ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما در ته یو ځلم وویل چې زه بې جراته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و. مور مې چې استاد په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاو. بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه. په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به ویل چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پامانیم کوله ټولو ویلې وای دعا وکړئ دعا وکړئ. حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم. خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مهم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه. یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه. ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته یو خروسه کټ کېدی سي. د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي، زهر یې پکې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا شدو سي. نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل. که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل. خو زیاتره هغه پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم. خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کسی و لری آغا بانده تیرو میام کل کل خبال قرآن کریم را خلا من آغا ترجمه میادوم چه زخبال قرآن کریم ترجمه آیم او یام من مور سر خیاتی کن
خیاتی که دی چه زکری چه گندلشی؟
پنجابی کلمی زیادتر زکر و سرطنونی
زن تا دی تروس پوری گندلی کنه یا لام آغا مرحله که چیز بکی؟
زن تا خمولا تروس یعنی ندی گندلی خویوازی و ورکی کمیسی چی دی گردی لپار آغا می گندلی
گریانی واسم کهی؟
اوس خو نکوم ځکه عمرم ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کمې وکړې سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سرایا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي د هغې کې دوم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې سبتنام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده ته خو د کور ماشوم هم وي او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان لارې ورسېمه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی را ته تریخ ده ځوان وي خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم ته مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده چې کوئ اعصاب یې چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه م یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې چی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې ووایي
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې ما پلانم لرودي خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپیات چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول مکتب مکتب مکتب
مکتب پیغام غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نشي، روحي رواني وضعیت خراب نشي.
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ سو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زه د سمیه مور یم، او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تیرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووتل موږ په دې تشویش کې تیرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیش کیو، او موږ په نن او په سبا کې یو، چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی